السلام علیکم. دا اوسادی رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه هم په خبرونو پیلو. پاکستان پرون وویل دغه هیواد د هغو افغانانو لست چې امریکای خپل هیواد طبيعي نیمګړی دی. د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ یو امریکایي چارواکي وویل دوی هڅه کوي چې 15,000 هغه افغانان چې په شرایطو برابر دي له پاکستانه امریکا ته بوزدي. پرون درو پاکستانی چارواکو تایید کړ چې اسلام آباد د دې ډول افغانانو لست ترلاسه کړی، خو ویل چې دا لست نیمګړی دی او معلومات یې بشپړ نه دي. د پاکستان له لوري بیا اسناد افغان کډوالو ته ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید او اوس ډیر داسې افغانان چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پاکستان ته پدې هیله تللي چې له دغه هیواده به درېمګړي هیواد ته ځي له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار وایي په هرو دو اونیو کې ملګري ملتونه افغانستان ته شاوخوا 80 میلیون ډالر نغدي پیسې لیږي چې په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کیږي. سیګار دا خبره پرون چهارشنبه د امریکا کانګرس ته په خپل نوي درې میاشتنی راپور کې کړې او ویلي دي چې دا پیسې نه د افغانستان بانک ته لیږدول کیږي او نه هم طالبانو ته ورکول کیږي، بلکې هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د مالی څارنې او ارزونې د ځانګړي میکانیزم له لارې په دې هیواد کې پر بشري چارو لګول کیږي. د راپور لمخې د 2021 کال د دسمبر څخه د 2023 کال د جولای تر میاشتې پورې ملګرو ملتو 2,900,000,000 ډالر کابل ته لیږلي او پر بشري چارو یې لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې شاوخوا 1,400,000 کسانو ته د بشري روغتیایي خدمتونو در رسولو خبر ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه په خپل ایکس پانه کې ښلي چې دا خدمتونه د افغانستان د ټولو 14 ولایتونو په 312 ولسوالیو کې د 922 روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو لپاره رسول شوی دی. او د کرکټ د 2023 نړیوال جام په سیالیو کې سبا جمعه افغانستان له هالند سره مخامخ کیږي. دا 500 ورای یا ورځنی لوبه د کابل په وخت د ماسپښین پر یو بچه پیل شي. دا به په دې جام کې د افغانستان ومه سیالي وي. نن کوربه هند سریلانکا په وړاندې سیالي ته وزي او پرون چهارشنبه جنوبي افریقا د 190 منډو په تفاوت نیوزیلند ته ماته ورکړه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای باید د اسرائیل او حماس جګړه په موقتی ډول ودرول شي چې بشری مرستې ورسی شي او بندیان خوشی شي. د پرون چهارشنبه د امریکا د 2023 کال د ولسمشر په انتخاباتو کې خپل کمپاین ته د مالی مرستو د ټولولو په غونډه کې وینا کوله چې یو اعتراض کوونکی په خبرو کې ورولوید او د اوربند غوښتنه یې وکړه. د امریکا ولسمشر په ځواب کې وویل د په نظر په جګړه کې یو وقفه لازمه ده. د دې دمه معنا دا ده چې د بندیانو د خلاصون لپاره فرصت رامنځته شي. اسرائیل تر اوسه پورې له ملکی فلسطینیانو سره د بشري مرستو په هدف په جګړه کې د اوربند یا دمه غوښتنې رد کړې دي. او د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش ویندوی وای په غزه کې د تشدد زیاتوالی او د سه شنبه او چهارشنبه په ورځو د کډوالو پر جبالیا کم د اسرائیل په هوایي حملو کې د فلسطینیانو وژنو بوشنولای دی. سټیفن دوچاریک پرون خبري اعلانو ته هم دراس وویل سرمنشي د ملکی وګړو هر راس وژنې پکله کغندي د زیاتکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار کوي چې ټولې خواوې باید د ملکیانو او پوځیانو ترمنځ د توپیر کولو په شمول بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو ته ژمن پاتې شي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپریخي. زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده. تاسو به خبري چې زموږ د ورکوشو عزیزانو پروګرام هم نور نه خبريږي او د ورکوشو عزیزانو یا هم پیدا شوو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي. په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالې وزمکپو سره مرکه هم لرو. خورازې په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونو ته راشو چې د خپل سنځو په اړه یې ازادي رادیو ته پریښي دي.
السلام علیکم نبیولا زابلای لزابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی نه خبرې کوم. دلته په ارغنداب ولسوالی کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري. د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده. د ډیر وړو کې کار د فاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي. نو که چیرته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړې او غټې ستونزې به ورسره حل سي. دا چې مخکې څو کلونه مخکې همدا خبره کېده که چیرته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندرې نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده. اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري. کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو. نو لطفا دوګونی چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي. دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفوني خدمات فعال کې. لومړی له افغان بي سیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کړي. دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته فعال کړي او تلیفوني خدمات کار وکړي. نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله افغان د کندهار ولایت د منشند ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د منشند ولسوالۍ خلک ډېر اقتصادي ستونزې لري. نو باید ځکه وچې دیوبند نه لري، باید د اوبو یو طریقه ورته برابر سي، یا یو برمی وي یا یو ډمونه جوړ سي. نو دغه زما ږغ دې د لوړپور چارواکو پورې ورسېږي چې دا مینشین د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري. مځکې وچې دي، که چیرې دغه مځکې ورته آباد سي نو ډېر ښه اصول کوي. هلته اصول یې ډېر ښه پرمخ تللي هم دي چې هغه انځر دي. نو خو داسې دی چې اوبه یې نشته، اوبه یې زیاتې وچې دي. اکثره خلک دونه وس نه لري چې یا برمه ووي یا اوبه راپورته کړي په. نو ستاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سره یو جهان مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د هلمند ولایت بنی کجکی د ولسوالۍ سره په اړیکه کې یم. زمینداور د سیمې څخه دا زموږ د زمینداور کانال ته وکړئ. د لوړو مقاماتو څخه مې دا هیله ده، ارزو ده چې زمینداور به ډېر وچې پر 200 متره باندې دا نو په برا کاږي چې ما سره د څنګ کار ځینې اخیستل کېږي. په دې هیله چې زما پیغام نشر کړي. السلام.
السلام علیکم. محمد رسول مزه هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پر د مزمد امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې چې دي لډیر په خوا څخه جګړو زپلې دي او وس وچکلې زپلې دي چې دوه درې کاله مخکې چې الته ولي او بدل ولي ولي وي یا کاریزونه واغه وس پر سل غزا چا غزا یو نیم سل غزا ان تر 200 غزا پسی په دشتې سیمو کې اوبه رسېدلې. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې دا خلکو ستاسې ډېر ملاتړ کړی دی، تاسې باید تر نورو ډېر مخکې باید د دوی سره کومک وکړئ. دوی ته رقم رقم پروژې راوي، دغه د کار په بدل کې چې روپۍ ورکول کېږي کومې موسسې دي، د دوی څخه مې هم غوښتنه ده چې هلته ولاړ شي، هلته خلکو د کارونه پیدا کړي، د خلکو سره کومک وکړي. نو دا کوکنار هم بند سوله د هغو خلکو اقتصاد، د اکثریت خلکو اقتصاد یعنې دي په حقیقت سره ډېر کمزوری دی. نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. رستم محترمه، زه مولوی یحیا شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلی اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پریور سوی د کلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه یې ګرده وچ سوه. اوبه د چشنګ اوبه نه لري یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي ده چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولی سي. دا زموږ آواز ورسوي تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي امارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستوي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډیر ستړی دی، یو ډیر سخته فاجعه ده. خلک ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم، عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي. زه دا څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایته، نو دغه د ومانو کار ډیر نادر شروع والته. دغه د غورکن منطقه یې ورته ویل، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوي ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډیر خطرناک بوټی.
د زادې راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه احترامات قبول کړي. زه حاجي نیاز محمد د منظور کلي د وایز خال سرت پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وایز خال کې. نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي دوی چې نن بدر سبب تقریبا دا د دوه کال کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري. او که دنه کوم پنځه بستریز او هغه شل بستریز سوې د ترغه پورې ترغه هم اوس کار په شابه باندې روان ده. تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تر کړی. وځه اولس د ډېر مشکلاتو سره مخامخ ده. او بل دی نیو مرجان په نوم باندې کلینیک ته هغه منظور سوې ده، هیڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاج راډیو په توڅو سره دا وایم سی دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعال شي او هسپتال سی د دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي. او د نیو مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک هغه باید مرجان ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځایه نهار شور پورې وځي. د اولاد مسلې سی هغه خلک په لارې باندې مړ شوي دي، زمه یې لارې خټي تروان، ځکه ته څوک نه سوی پېتلای. د تاج راډیو په توسو سره او د تاج په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. ونې کې هله د چیرو او جوړ به وسیږي. روزانه انعام الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت اومنه ولسوالۍ نه. ورور، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو، ځکه چې یو امتنې راکړی دا سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه امتنه راکړي موږ ته، روشن او ایم ټي این، ځکه چې خلک ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دي د وي، هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو امنی ته په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د امنی خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت پیغام درته پرېږدم له چرچینو د ولسوالۍ څخه. زما دا خواهش دی چې دا زما پیغام تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چرچینو کې، هغه وسوځي. دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. د دې خاص سپاریان هم نه وي مټر کې ورور، دغه بالا خو سپاریان هم نه وي، د کیلو روپۍ هم نه جوړي. زاړه مټران دي هلته چې ورشه ورور، پر دې زنځیر مه راوګرځوه، پر هغه زنځیر مه راوګرځوه چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بالا اویا زره کلدارې پر زاړه مټر باندې زموږ څه غواړي د اسناد لپاره. زوړ عمارت د زاړې عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه هم نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې دا زموږ پیغام تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسېږي، چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور خواته ځو د هلمند ولایت پر هغه کوتلو باندې شبه کېږو، همهلته دغه دګسه شان رابارو، خپل بازار ته خپل دوکانو ته شان راوړو. نه د تیلو روپۍ موږ نشو برابرولی، نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه په دقیق ډول اورو. کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي، موږ خوښ او خوشحاله یو. ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته، هر څه په صفر دي، هیڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ څه نشته. لاندې باید ووایو که تا ووایي هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده، حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. ورور موږ د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې یې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي درسره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور، که خدای کول. مننه
اوریدونکو. دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
هیواد کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالی زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر وو. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوري د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا من شاک چې ورته وایو د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و، نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي، خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغه یې مجهز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وخت کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نشي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د اړخ ډېر یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نشي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخ څه ناڅه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوی نه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د
جلوایزي صاحب، دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنې کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي؟
رښتیا ووایم، تر اوسه پورې د جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څومه څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور مه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات شکستګۍ په نامه باندې، چې ما یې دغسې په نړۍ باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تېرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغې زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلي وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټود په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 5-6 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړۍ دور په مګر کې نو تلف شوی، لیکن د شیشو د رالوېدلو نه یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونو وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځ تللی وو. یعنې دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغه کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بخی دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګمبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول ټکان کچه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی، که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزل دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه ناڅه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخصیې یا د کور د نړېدو ویرې نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي، څه ناڅه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پات شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د مندنې او پلټنې په اړه پیغامونه او رودا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بلې، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مېسه شغله طاهر روشان صاحب، تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې، ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د مځکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001428119. شمیره یو ځل بیا وایم 0001428119. یعنی 0001 1 2 3 4 5 6 دویم افغان بیسم شمیره ده 0006 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې د راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې و ده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، ښه چارې، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کې د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې وکړي چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسې. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازجان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 6 5 9 0 9. یو ځل بیا تکراروم، ارې با شماره ده 0 6 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 1 2 5 0 0 0 13 1 2 5 0 0. وسلام الله پاک تاسو لزر در.
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی تقریبا 1.5 کال کیږي له خپل کور څخه نه درکه دی. نوم یې شفیع الله ده. پلار نوم یې ملا عزت الله ده. زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د لایګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، په قد یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکه هر مسلمان ورور کته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې، که لیدلی وي یا معلومات په لري د مسلمانۍ له مخې دی پر لاندې شمیرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 9 4 9 5 1 0 0 2 2 3 0 0 3 3. د واټساپ شماره ده 0 9 4 9 5 1 0.
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو واجزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږم کارانو ستړي مسی جوړ په خیر شر سم دا وخت نیک مر غزه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم د آزاد کاریزک د سیمه څخه ملګری می چې خوش نصیب زلمی لومیج تقریبا د 15 میاشت راځه راتنه درکسه وای دی. خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و، نو وس را سره نش میرست او نه راته د پاره باندې معلومات ستا چې دی په کومه سیمه کې وي. نو کچیر خوش نصیب زلمی زما جا غوري مو کدارنګ د دې یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې، نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي. زما د ټلیفون او واتس اپ په غبرګ شمیرې دي، یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ستا هم درنګ اړیکه را سره نیولای سوې. لومړنی افغان بیسم شمیره مې ده 0 1 2 3 4 5 6 9. یو ځل بیا شمیره په یو ټکی درته وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 1 0 6 3 9 2 1 0 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم، یعنی 0 1 0 6 9 اوویشت سپر آتا اول منای شمیره مده سپر وست و یو سلو دو سلویشت آتا سو نورست نکار ملگری تا یادی خپل از ما جاگاوری او بل ملگری تا یم کم رور تا معلومات وی دا خوش نسیب زلمی پاده مندین و زما اختر محمد خادم سری دی پرامدو پرامده غدو اغبر گشمیر آری کتنگه که خدای پاما
پا هم دی پیغامون سرا دا دی اونهی آزادی و آوریدون که پرگرام هم پای ترسیگی خیش پی او رازی ولره.
تاسو په کلو او باندو